تاسو
احمد شیبریم ستاسو کوربا السلام علیکم وړاندې په خبرونه کې
د اریانا تلویزیون ویان ده مینا جانا چې خپل مور او خور سره یو ځای په موټر باندې چاودنه شوی
خصوصي فعالانې د جبې لشکیلو لور یو د اوربند کوښتنه کوي
ځکه چې په دوړو خو کې کسان مړ کېږي دا موږ خپلو بچیان دي موږ ورونه دي
په دې خبري مجله کې مو په افغانستان کې د کورونا له نویو مثبت پیښو خبرو دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له څو ساعته توقف وروسته خوشي شوی او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو
زه بولاني پخوم چپلي کباب منتو اشک سوپ
تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه
د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشو د کرکټ پیژندل شوی ستوري راشد خان ویلي د شل اوران نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین خوشی شو افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو د تازه څرګندونو په عکس العمل کې ویلي د سولې ویجاړوونکي هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او وینې تویولو ته یې دوام ورکړی دی دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي او سوله یوازې د بیانیو یا اعلامیو په خپرولو سره نه ټینګیږي په اعلامیه کې د کوم پاکستاني چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی خو د سه‌شنبه په ورځ د ولسي جرګې له مشر میر رحمان رحماني سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي تر کتنې وروسته دغه وزارت د قریشي په وینا په اعلامیه کې ویلي وو په کار د افغانستان کې دننه او له دغه هیواد بهر د ویجاړوونکو رول ته هوشیار اوسو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانان او نړیواله ټولنه له پاکستانه تمه لري داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د سولې با مفهومه خبرې پیل او د تلپاتې سولې لپاره عملي پایلې ولري دوه سوه پنځم اتل قلو اردو ادعا کوي چې په زابل او کندهار کې دیرش وسلوال طالبان په جلا عملیاتو کې وژل سوي دغه قلو اردو وایي پنځلس وسلوال طالبان پرون د زابل په شاجو ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي بلخوا د دوه سوه پنځم اتل قلو اردو مرستیال بیان جګړن صادق عیسی وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کندهار په شولی کوټ او پنجوایي ولسوالیو کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده
په دغه عملیاتونو په ترڅ کې پنځلس تنه وسلوال ترهګر ووژل سو او پنځه تنه ټپیان سو په دې عملیاتو کې د دښمن یو اندازه انفجاریه مواد مهمات او اصلې هم تخریب شوي دي زموږ عملیات د کندهار ولایت د پنجوایي شولیکوت مایوند خاکریز ولسوالۍ په اړوند سیمو کې روان دي
د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې بلخوا په کندهار کې ناپیژاندو وسلوالو یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې د زاکرې په نوم دغه پولیسه نن سهار د کندهار په بلوڅانو کلاچی سیمه کې وژل سوې ده
وسلوال تر هرګرو زموږ یوه تکړه سرباز پولیسه چې پنجوایي ولسوالۍ کې دنده مخته وړله
وشته او په شهادت ورسوله تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی په کندهار کې یوازې په روژې میاشت کې د هدفي وژنو نه ویشت پیښې ثبت شوې دي بلخوا چارواکي وایي نن سهار وسلوالو په ډنډ ولسوالۍ کې د ډنډ ولسوالۍ د پخواني امنیه قمندان عبدالله یو ورور په ډزو وژلی دی د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی ستوري راشد خان ویلي د شل اوران نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی راشد خان له کرک انفو سره په مرکه کې ویلي دا غوره ګڼي چې د لوبډل مشري پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي د زیاته کړې کارتیا و حاضر دی د مرستیال لوبډل مشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ تیره دوشنبه وویل چې راشد خان به د شل اوران نړیوالو مسابقو د لوبډل مشر د مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي کرکټ بورډ د اصغر افغان پر ځای د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر او رحمت شاه زرمتی د مرستیال په توګه اعلان کړل د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال سید عالم مسعود وایي دغه غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او ورسره نیول سوي کسان خوشی شول د غورځنګ غړي وایي منظور احمد پښتین نن سهار وختي د جاني خیلو پر لاته روان و چې په کوهاټ کې پولیسو د غورځنګ لزینو نور غړو سره یو ځای ونیوه تر دې مخکې منظور احمد پښتین د تیر میلادي کال د جنوري پر 28مه د پېښور په تحقیق کې له خپلو شپږو ملګرو سره نیول شوی وو چې بیا وروسته خوشې کړی سو. ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن جمعه وویل چې پولیس په ګزمه وتلی وو چې پرون ناوخته ورباندې حمله وسوه. د پاکستانی طالبانو ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پولیسو یوه چارواکي ویلي د قاتلانو په موندلو پسې پلټنې پیل شوې دي. د اروپایي ټولنې سفیرانو نن هغه اقدام تصویب کړ چې له مخې یې د اروپایي ټولنې پر قلمرو د بیلاروس هوایي شرکتونو الوتنې منع کوي. دریو ډیپلوماتانو ویلي چې له دې سره د اروپایي ټولنې په هوایي ډګرونو کې د دغو هوایي شرکتونو د الوتنو کښېناستل هم منع کیږي. د بیلاروس په وړاندې دغه مجازاتوونکی اقدام وروسته تر دې کیږي چې مینسک د مې میاشتې پر 23مه د راین ایر هوایي شرکت یوه الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر ناستې ته مجبوره کړه. په الوتکه کې د رامن پراتاسویچ په نوم د اپوزیسیون یو خبریال هم و چې له خپلې ملګري سره یو ځای ونیول سو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن جمعه هغه قانون توشیح کړ چې له مخې د هغو سازمانونو چې چارواکو افراطي بللي غړي د هیڅ دولتي پوست لپاره نسي ټاکل کېدی. دغه اقدام عملا کوم عامه دفتر ته د لار موندنې لپاره د هر هغه چا مخه نیسي چې له زندان سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی سره ارتباط لري. د دې قانون له مخې د هغو سازمانونو چې روسي محاکمو تروریستي اعلان کړي مشران او بنسټ ایښودونکي نسي کولای چې د 15 کلونو لپاره انتخابي څوکۍ ولري. د دغه سي سازمانونو نور کارکونکي د دریو کلونو لپاره مناسب دي.
دا سجرډو مشهمنې خبري مچل اوري. د اریانا تلویزیون ویان د مینا خیری ووشل شوه. دا پرون له خپلې مور او خور سره په موټر کې د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په سیمه کې روانه وه چې چاودنه پرې وشوه او بیا څرګندنه وه چې دا خبریال هم وشل شوې ده او که نه. نن له ډي این ای معاینې معلومه شوه چې دا خبریاله وفات شوې ده. سږکال دا لومړنۍ خبریاله ده چې وشل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو دفاع کمیټه وایي دغه وژل شوی خبریاله په یو ټونس ډوله موټر کې له دفتره د کور پر لور روانه و چې مقناطیسي ماین چاودنه پرې وشوه. د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمحیط هاشمی ازادي راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د فزیکی امنیت په اړه سخت اندېښمن دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د پخوا په څیر د ژورنالیستانو د فزیکی امنیت پر اړه باندې سخت اندېښمنه ده. متاسفانه چې په دې وطن کې هیڅوک خوندي نه دي، خو بیا هم سږ کال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده او د ژورنالیستانو سر او مال خوندي او محفوظ نه دي.
که څه هم امنیتي بنسټونو د دغه پیښې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ښاغلی هاشمي وایي چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ چې دا یوه هدفي حمله وه چې له امله یې د اریانا ټلویزیون د خبرونو ویاند او د خپرونو جوړونکي مینا خیری وژل شوه. د کابل امنیه قمندانې تېره ورځ ویلي وو چې په یاده چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د اریانا ټلویزیون رئیس شریف حسنیار هم د اغلی خیری مړینه تایید کړې. نوموړي ویلي مینا خیری په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هیله درلوده او دوی به دوام ورکړي.
د مینا خیری شهادت نسی کولای چې په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ د فعالیت مخه ونیسي. په داسې حال کې چې موږ هم غمجن یو، د اغلی خیری کورنۍ ته تسلیت وایو. دا زموږ د ټولو شریک درد دی. موږ د بیان ازادۍ ته دوام ورکوو او شاکی ګونو ترینه.
د اریانا ټلویزیون د مسؤلینو په خبره چې یادې وژل شوې خبریالې له 2010 کال راهیسې له اریانا راډیو سره دنده پیل کړه چې وروسته ټلویزیون ته هم راغله. دا پروان سوار لسوم المریض کال کې لومړنۍ خزینه خبریاله ده چې په یو چاودنه کې وژل کیږي. له دې وړاندې د تیر 1499 المریض کال د کب یاهوت په 22مه په جلال آباد کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون درې خزینه کارکونکي د نامعلوم وسلوالو په برید کې وژل شوي. دا شان له دې وړاندې د همدې ټلویزیون ویاند ملاله میوند په جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویلي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی او اتیا نور د فزیکی او حرفوي تاوتریخوالي سره مخ شوی دي. د اریانا ټلویزیون پر ویاند د تیر ورځې چاودنې مسولیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو افغان حکومت له دې وړاندې په خبریالانو د حملو مسؤلین وسلوال طالبان بللي، خو وسلوالو طالبانو بار بار په دغه ډول حملو کې خپل لاس لرل رد کړي دي.
خبریال مینا خیری په کابل کې د چاودنې قربانی شوه. په خوست کې مدني فعالان او مېرمنې د رواني جګړې د بندېدو او په هیواد کې د اوربند د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي ټولو افغانانو ته پکار دي چې په ګډه د دې جګړې مخه ونیسي، ځکه په دې جګړه کې دوی وژل کېږي او همدارنګ مادي او مانوي هستې یې له منځه ځي. نور حال په دې راپور کې
خوستی مدنی فعالانی او میرمنی په هیواد کې د افغان وژنې او ورانه یو د بندیدو غوښتنه کوي او وایي چې د جګړې خېلی خوې دي په اول ګام کې اوربندو کی. دوی زیاتوي په سوله کې د دې هیواد ټول مادي او معنوي پرمختګونه او په ځانګړي ډول د ښځو حق لاسته راوړنې خوندي کیږي چې په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې لاسته راوړي دي. خوستی خزینه فعالانو او میرمنو یادې غوښتنې د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. نسرین احسانی چې د تیرې یوې نیمې لسیزې د ښځو د حقونو او تعلیم ته د نجونو د هڅونې په برخه کې کار کوي وایي د جګړې تر ټولو ستر زیان ښځې زغمي.
چې سوله نه وي ښځه کونډه کېږي، ګوره کېږي، بېپلوره کېږي، بېوروره کېږي، نو د هڅه درد مصیبت مېرمنو ته رسېږي. سوله ډېره اړینه ډېره مهمه ده، بالخصوص ښځو لپاره. موږ ډېر کوشش کړی دی او کوشش بیا کړو تر څو سوله راشي. دا هڅه چې د شوي دي هغه موږ بکلي دي، دې نه وروسته موږ غواړو چې د سوله وکړي.
مدنی فعال همایرا نوری ول سوله لزان سره د امنیت، ورورولي، سوکالي او د مور مینه لري.
سوله کی مون کړل شو کنه چې د مور مینه تر لاسکو، او سوله کی مون کړل شو چې خپل فلور ټول مسولیتونه پر اخو، او سوله کی مون کړل شو چې د یو وګړي په شکل سره د خپل هواد ټول یعنی دند سره تور سو. مون د سوله غوښتن کی او هله لرو چې سوله رشي.
مدنی فعال نادیا باوري د اوربند او دایمي سوله غوښتنه کوي او وایي د جګړې د دواړو خو قربانیان افغانان دي.
من هیڅ یو خورو دی یو مور غوښتنم داده کوم لاسترونه منګلرو. البته د خويندو په برخه کې، تعلیم په برخه کې، د کار کولو په برخه کې دا په بوله هونشي دوړه خووي اوربند قائم کی، ځکه چې په دوړو خو کې کسان مړ کېږي. دا یمږ خويندو بچیان دي، یمږ ورونه دي، او یو اتفاق او اتحاد د افغانانو ترمنځ وي تر څو د خپل وطن د آبادی کې راځي. په برخه کې ټول افغانان په یو اتفاق کار وکړي.
د ښځو چارو مخکینی رئیسه شافیه نورزی وایي دوی داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقوق خوندي وي.
موږ هغه سوله غواړو چې د هر اړ هغه که مخالف لوری دی او یا هم خپل د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، په هغه کې د خویندو حقوق خوندي وي، په هغه کې د ماشومانو حقوق خوندي وي.
خوستی فعالان او میرمنې داسې مهال د جګړې د ښکېلو خواو څخه د اوربند او سوری غوښتنه کوي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله څلورمه درې اړخیزه آنلاین ناسته کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند ټینګښت غوښتنه وکړه. د دې درې اړخیزې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغېزمنوي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوی ځانګړي استازي ویلي په افغانستان کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. توماس نیکلسون ویلي د سولې مذاکرات باید اساسي بحثونو ته داخل شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوی ټاکل شوی ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د رواني جګړې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ نن جمعه په یوه اعلامیه کې د توماس نیکلسن په وینا ویلي په دسل کې چې بهرني ځواکونه په وتو دي، اروپای ټولنه په افغانستان کې د پاتې کېدو هوډ لري او له افغانانو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ویلي چې د دې کار د ترسره کېدو لپاره اړتیا ده چې د سولې پروسه پرمختګ وکړي او جګړې پای ته ورسیږي. ښاغلی نیکلسن تېره اونۍ اروپایي پارلمان ته په وینا کې ویلي وو له افغانانو سره زموږ ژمنه نه ده بدله سوې، خو حالات د بدلېدو په حال کې دي. د زیاته کړې وه اداره یې هڅه کوي ځان له نویو بدلونونو سره عیار او په یوه نوي چاپېریال کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. کله چې امریکایي ځواکونه د طالبانو او واشنګټن د موافقې له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه په بشپړ ډول ونوتل، د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې رواني مذاکرې ټاکنۍ سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اپریل میاشتې پر 14مه اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د اپریل له لومړۍ د سپتمبر میاشتې تر 13مې له افغانستانه ووځي. تر دې اعلان وروسته د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د کوچنی اختر پر مهال یو ور سره غونډه کړې وه. د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د تیر 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې بین الافغاني مذاکره پیل کړې، خو دواړه لوري له میاشتو مذاکرو وروسته هم پر اوربان نه دي سلا سوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ پیښې سوي چې تر ټولو خونړۍ د لوګر په مرکز پل عالم کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشت برچی کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه خونړۍ حملې وې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د سید الشهدا له پیښې د بچ پاتې سوز د کوونکو په ګډون له شوزو او نجونو سره خپلې لومړنۍ کتنې پیل کړې دي. د اعلامیې له مخې نیکلسن ویلي په افغانستان کې له عمده ګواښونو سره سره د افغانانو قوي هوډ حیران کړی دی. د زیاته کړې له افغانانو سره په زیاتو کتنو او بحثونو کې ورته دا څرګنده سوې چې افغانان د خپل هیواد جوړولو ته لا هم هوډمند دي. د اعلامیې په حواله ښاغلي نیکلسن له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اطمار او نورو افغان چارواکو سره په خپلو کتنو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د اروپایي ټولنې پر نقش هم خبرې کړې دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د رواني جګړې ډېر زیان ملکیانو ته اوړي. د غزنی د قرباغ ولسوالي بازار چې پروژه کې طالبانو محاصره کړ، له شاوخوا کلیو څخه یې خلک وویستل. اوس کمانډو ځواکونه هلته ورغلي دي. طالبان یې له دې سیمو پشا کړي دي، خو دې کلیو ته بېځایه شوي خلک نشي ورتلی، هلته ماینونه دي. عصمت څاروان د سیمې له یوه مدني فعال جاوید افغان سره مرکه کړې او لومړی د بېځایه شویو د وضعیت په اړه معلومات ترې غوښتي.
تقریبا څه کم دوه میاشتې د قرباغ ولسوالي طالبانو لخوا محاصره. دری ورځې لمخه د ولسوالۍ او بازار انګار بازار او ولسوالۍ له ولقې نه وژغورل شوه. هلته کمانډو ځواکونه ورسېدل. شاوخوا کلي اوس هم خالي دي، د مسلو خیل، ابراهیم خیل او د لایق میدانک او د کلبي. دغه کلي نه ټول خلک ستانه شوي دي، مهاجرت ته مجبور شوي دي. هلته خلک بېرته خپلو سیمو ته نه شي تلای، ځکه لارې، سیمې، باغونه، د تګ راتګ لارې دا ټولې په ماینو فرش. هلته کوم ټیم تر اوسه نه ده رسېدلی. یا ماینونه خونسا او د خلکو په مخ لارې پاک تر څو خلک هغه عادي ژوند ته بېرته راوګرځي.
تاسو اوس غوښتنه له چا ده د ماین پاکۍ له خپلواکو ادارو له دولته له چا هم غوښتنه ده چې ماینونه پاکي؟
له مرکزي دولت نه هم غواړو چې تر څو مرستندویه ادارې دې ته وهڅوي. هلته د سیمې خلک ورسره همکاره دي چې دې ته هوا کوي چې هغه سیمې ته ولاړ شي، خصوصا د ماین پاکۍ ټیمونه. هلته د تګ راتګ لارې خلاصې کړي د خلکو په مخ باندې. هلته کورونه ړنګ دي، هلته د خلکو وسایل د کورو پاتې دي، هلته حتی هلته حیوانات نه پاتې دي، څوک له لوږې مړه شوي دي، تلف شوي دي. نو هلته اوس د سیمې خلک څوک غزني کې پاتې دي، څوک کابل کې مهاجر، خپلې سیمې ته نه شي تلای. نو له مرکزي دولت نه هم غواړو، له مرستندوی ادارې نه هم دا غوښتنه کوو چې تر څو سیمې ته ولاړ شي، د خلکو ستونزې حل شي، هلته خلکو ته بېرته د راستنېدو لاره هواره کړي.
آیا له دغو خلکو سره چې بې ځایه شوي دي تر اوسه پورې چا مرسته کړې ده؟
بلې، په غزني کې تقریبا 400-450 کورنۍ چې هلته دولت ثقافت یوه سیمه ده د مهاجرو لپاره یې خالي کړه، هلته په روزه کې تقریبا 2 هلته واوسېدل. د توان په اندازه یې مرسته ورسره وکړه، نقدي مرسته یې هم ورسره وکړه، د پوشاکو پاکړې مرسته ورسره وکړه. نو دولت ځینې مرستې ورسره کړې دي، خو ټوله ته په مجموع کې نه دي رسېدلې.
څه فکر کوئ، طالبان خو اوس له دغو سیمو بېرته په شا شوي دي، دوی به له هغو مؤسسو سره چې ماینونه پاکوي د ماینونو د ځای په ښودلو کې مرسته وکړي؟
فکر نه کوم چې دوی د مرسته ورسره وکړي. له کومو سیمو دوی طالبان په شا شوي دي؟ هلته دولت د بازار شاوخوا، یعنې د بازار مابای، د دوکانو شاته، هلته دولت هغه سیمه د دولت تصرف کړي. دولت کولای شي موږ ورسره تماس ونیسي، دوی سره همکاري وکړي او هغه سیمې له ماینونه پاکي.
آیا د خلکو کورونه د دې جګړې له کبله زیانمن شوي دي او کنه؟ او دغه راست بازار څومره زیان لیدلی؟
بازار تقریبا 40% بازار ړنګ ده، حتی 50%. دوکانونه یو بل ته سوري شوي دي، اوانونه راغلي، یعنی جګړې ته ګرو نو حتما به بازار ړنګ. 50-60% سلنه بازار ړنګ ده، دوکانو دروازې خلاصې شوي دي. معلوم نه دي چې کومه ډله ده، حتی د دواړو تصرفو کې دولت هم دا اداره دی، طالب هم ردی چې ما نه دي کړي، هغه وایي چې ما هم نه دي کړي. خو دلته ولسي خلک متضرر شوي، نو په دې اړه باید یو اقدام ضرورت ده. ترڅو دغه سیمې پاکې شي، خپل ولس خپلو دوکانونو ته ورشي او خپل دوکانونه وګوري چې د ماسول شی ورکولی شوی.
مدني فعال جاوید افغان،
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1310 تنه په ټول هیواد کې په کووډ 19 ناروغۍ اخته شوي چې له منځه یې 6 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
وقت گناه فرد کرد سرما حمله ور شدند، شخصا خود من 4 نفره زدند زیر پایا انداخته بودند.
دا هغه ډاکټر راګ د چې د کورونا علامه د مرسیوی کاس د خپل خپلوانو له لوري وهل سوی. رحیمه حیدری د کابل د علی جناح روغتون په بیړنۍ خونه کې ډاکټر ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه په ورځ 2 بجې وروسته له هغه چې د کورونا علامه یو کس مړ شو، خپل خپلوانو د روغتون په قادری او عاجل خونه باندې برید وکړ. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو په خپل فیسبوک پاڼه د علي جناح په روغتون کې د طبي وسایلو تخریب شوي تجهیزاتو د عکس له خپرېدو سره څنګ کې لیکلي: هغه څه چې مات او توی سول بیت المال و، هغه څه وهل سوي، هغه څوک چې تر وروستي بریده د ناروغ خدمت وکړ. هیوادوالو، دا انصاف نه دی. په تیرو 2 اونیو کې په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس درېمه څپه د پراخېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1310 تنه په ټول هیواد کې په کورونا اخته سوي چې له امله یې 6 تنه له دې ناروغۍ مړه سوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د پنځشنبه په ورځ ناوخته له کلکو محدودیتونو له وضع کېدو سره مخالفت وکړ.
د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ځینې اقدامات وکړي او ټولنیز محدودیتونه وضع کړي، خو دا چې درېمه څپه په داسې وخت کې راغله چې زموږ د زیارکښو دهقانانو او باغدارانو حاصلات په رسېدو دي او همدارنګه د ولس لو شمېر خلک په ورځني ډول نفقه پیدا کوي، له دې امله د ډېرو شدیدو بندیزونو وضع کول ولس له ستونزو سره مخ کولی شي.
په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د جون تر وروستیو 80 میلیونه ډوز او جوړ کړی واکسین اړمنو هیوادونو ته د مرستې په ډول ورکوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت سرپرست راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي: هیواد یې افغانستان سره تلپاتې ګډون ته ژمن دی. په ځانګړې توګه د کورونا د درېمې څپې چې ټولیزه شوې ده، له دې هیواد سره د کورونا واکسین مرسته کوي. سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلي: له آسیایي هیوادونو، افغانستان، هند، پاکستان، بنګلادیش، نیپال او ځینو نورو سره یې 2 میلیونه ډوزه واکسین مرسته کړې ده. ولسمشر غني همداشان ویلي دي: هڅه کوي چې د چین په ګډون له هغو هیوادونو چې د کورونا وایرس واکسین جوړ کړی، د اړتیا په صورت کې به له ملي بودیجې واکسین واخلي. په ورته وخت کې د کورونا له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې 1,903 تنه په کورونا وایرس اخته سوي چې له ډلې 3,104 تنه مړه سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
ما پیغام داده چې دا کورونا خو لاختر نمخ کې افغانستان ته راغلی و. دا غم ټول په اختر کې جوړ شو. اوس په هر کور کې 2-3 مریضان دي. بس مصیبت خلکو ته جوړ کړه. په دې کې سیاتعامه، حکومت، طالبان، دا ټول ګرم دي. خو دغه ښه خبر دي چې محمد رسول الله د دې وبا نه چپ سوی و. خو د افغانان چې دي هیڅ شي نه ډارېږي. خو چې بیا چپه کې بیا وی نارې وی، بس وروره خدای ته بیا زارۍ کوي. هغه وخت چې د قبر خولې ته سیخ کې بیا توبه باسي. څو توبه نه باسي افغانان، دغه ما نظر و.
زما پیغام دا دی دا کندهار ولایت دا هم بس چې راتلو شان ازي ارې خپل خیر خاله بنوي چې ولسمشر ته مې دا خواهش دی چې دا ټول مشران پوه شي چې دا فساد نه کوي. خدای پامان. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
احمد شیبرم دا سجرډو په دې خبري مجله کې ستاسو کوربه د خبري مجله په منځني صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسلام آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 3.5 نیولې شي. د کوهات پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیرته خوشی کړ. پولیسو نن سهار وختي منظور پښتین او ورسره نور درې ملګري په کوهات کې ونیول. د غورځنګ فعال غړي احتشام افغان وویل منظور پښتین بنو ته په هغه احتجاج کې د ګډون لپاره روان و چې د تیرو 15 ورځو راهیسې د یو مشر د هدفي وژنې په ست روان دی. شاهنواز ترکسی له پېښوره له نورو جزئیات سره.
د کوهات پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تر 2 ساعت حراست وروسته خوشی کړی. د غورځنګ او د کوهات د پولیسو په وینا نوموړی او درې ملګري د جون په 4 پښمنی محل د اسلام آباد بنو ته روان و چې په کوهات کې پولیسو ونیول. د بنو په جان خیلو کې خلکو د مې په 1.5 په هدفي برید کې دی. ځای مشر د وژنې وروسته احتجاجي ناسته پیل کړي. تینن هم روانه ده. د کوهات د پولیسو یو چارواکي بشیر دادن مشهد رډو ته وویل چې پښتین تر تحقیقات وروسته خوشی کړی شوی خو د نور تفصیل ورکولو نه ډډه وکړه. د غورځنګ یو فعال غړي احتشام افغان هم د پښتین او د نورو ملګرو د خوشی کېدو تصدیق کړی دی. مشهد رډو ته وویل د دوی د غړو د گرفتاری سره به دوی کله هم د خپلو غوښتنو نه وانه وړي.
ریاست دارنګ حربي یا دا قسمو چلو نه دا مونږ نشي غلي کولی. مونږ په خپل پرامن مبارزه دوامداري او چې په هر ځای کې ظلم زیاتی کېږي مونږ ټول ملګري به خپل کلا ولاړ وي.
منظور پښتین تر دې وړاندې هم د جنوري 2020 2020 کې د پېښور د تاکر پولیسو لخوا گرفتار شو چې د څه مودې د بند وروسته د عدالت نه په ضمانت خلاص شو. هم د دغه کال د دسمبر په 6 په سوراب ګوډ کراچي کې د منظور پښتین په شمول د شمالي او د جنوبي وزیرستان د قبایلي ضلعو نه د قومي اسمبلۍ د غړو علي وزیر او محسن داوړ باندې هم قانوني رپورټونه درج شوي چې پکې پولیسو لیکلي د جلسې منتظمینو د حکومت د جلسې کولو اجازه نه واخسته او په جلسه کې تقریر کوونکو د پاکستان د پوځ پولیسو او د رنجر ځواکونو په ضد د نفرت او د کرکې نه ډک تقریرونه کړي. دغه قانوني رپورټ د مخې د کراچي پولیس علي وزیر پسې پېښور ته ورغلل او د پېښور د پولیسو په مرسته د دسمبر په 2020 کې علي وزیر د ارکایز حل پېښور نه بهر گرفتار کړ. علي وزیر بیا په ترانزیت کسټډي او یا سفری بند کې لزان سره کراچي ته انتقال کړ. په دغه مقدمه کې د علي وزیر نه علاوه نامزد شوی منظور پښتین او محسن داوډ نه گرفتار شوی. د علي وزیر د خلاصولو لپاره په حسین هایکورت کې دایر شوی د ضمانت درخواست هم د روانې میاشتې په اولنۍ نیټه مسترد شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
زمانم شنازده
در تو آیا چه لطو کلو را پا دیخوا دلتا پا باغ زنانه که کار که؟
لس کلکی پا باغ زنانه که کار که متا بخش اشپزخانه که
دیر خه. از در تو آیا چه پا اشپزخانه که کم کارو نکه ایته؟
از بولانی پا خواهم چپلی کباب منتو آشک سوپ داشین پا خواهم.
خه در چی ریز دکری؟
کور که ام دلتا
بیا داغه کسان چی راجی سوپ داشین چی اخلی کنه خواهیی؟
او ولی نه ام مزده ده او ام پاک ده ام خوشمزه ده.
سوم رزامت رو باندی باسی؟
دیر باسو.
مثلا چه رقم زامت باسی؟
دیر باسو.
سونه پاکی پا پام کنیسی؟
دیر زیاد پا پی خاطر که ده باغ زنانه ده خزرازی پاک وسی بدی خاطر زیار باسو که پاک و صفا وسی.
بله دستا طول خدی راجی کنه؟
بله
طول خدی. پا دستی یو ساها که یوی خدی تا کار کول چمر آرام دی چمر خدی؟
دیر آرام دی بازاتو یو زمون سر لوسیگی یا خپی لوسیگی مردانه نشته پا آزاتا که ناسته یو خده.
پا کور کسو کسه یه؟
نه کسی و
نه کسان. یو وزی تا کار که؟
یو زیم یو زما زوی ده روزانه که زما زوی زی کلینری کوی اما روزانه جوان پا اما تیره و
اولادونه مکتب تلیگی؟
او
چوم سنف کدی؟
شپاگم یو اوس اول کده.
خپلا دی درس بیلی؟
او
چوم را؟
نوم کم
نهم پوری؟
او نوم
دیر زیاد منه نخیر رسی؟
نه.
دا خبری مچل مو هم دومره و بلای با سید سمی عباس رانده که بی عباس سیب خیر رخلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام.